امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د جدي 12مه ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 بجې دي او په کابل کې د ماښام 9:30 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه افغان مشرانو ته د سولې په برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی، د کندهار لشکرګاه لویه لار د ټرافیک پر مخ پرانستل شوی، او په ترکیه کې د استنبول په شهر کې برید سوی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي.
په دې خبرونه کې به تاسو واورئ، طالبان وایي چې په 2018 میلادي کال کې له 10,000 نه زیات حکومتي عسکر او پولیس وژل. پولیسو هغه درې تنه مطبوعاتو ته ښودلي دي چې د قندهار د نړیوال هوایي ډګر 15 تنه ښځې کارکوونکي او د هغوی ډرایوري وژلي وو. په خوندس کې امنیتي ځواکونو د پامیر په نامه نظامی عملیات پیل کړي، خو تر اوسه یې د پاملرنې وړ پرمختګ نه دی کړی. د نوي میلادي کال په لومړۍ شپه د استانبول په یونایټ کلب کې د ډزو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېده، او د نړۍ په زیاترو غټو هېوادونو کې 2018 میلادي کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. نو اوس به د خبرونو تفصیل خلیل خان تاسو ته در واورئ.
السلام علیکم، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوه جاوید باجوه د شنبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم سره په جلا جلا ټلیفوني اړیکو کې هغوی ته په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د پوځ نوی مشر افغان مشرانو ته دا هم ویل دي چې سوله د سیمې په ګټه ده. د پاکستان د پوځ په وینا، افغان مشرانو د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته هم بللی، خو د پاکستان د پوځ د مشر دغې کتنې ته د کتنې نیټه نه درښودل شوې. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د پوځ د جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ ټلیفوني اړیکه تایید شوې او ویلي دي چې تېره شپه جنرال باجوه ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کندهار لشکرګاه لویه لار د ټرافیک پر مخ پرانستل شوي، دغه لاره د افغان امنیتي ځواکونو دغې لارې په ځینو سیمو کې نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا ژغ آشنا نړۍ ته وویل چې په دغه لاره لا هم وسلوال مخالفین د یکاولنګ او وزیر مانده په سیمه کې وخت نا وخته د لارې په مسافرو ډزې کوي. شغل اتل وویل چې د لارې د بیرته پرانیستلو 2 ساعته وروسته وسلوالو په دغه لار د مسافرو په موټر ډزې وکړې چې له امله یو مسافر ووژل سو او 2 نور ټپیان سول. شغل اتل وویل چې دا مسافر ملکي کسان وو او له کندهار څخه لشکرګاه په لور روان وو. وسلوالو طالبانو د تیرې سهشنبې د ورځې راهیسې دا لار د ټرافیک پر مخ تړلې وه او موټر چلوونکو ته خبرداری ورکړې وو چې په دغه لار د تګ راتګ نه کوي. یو وسلوال سړی نن یک شنبه د ترکیه د استنبول په شهر کې په یو کلب برید کړی، لږ تر لږه 15 تنه وژلي دي او د 40 نه زیات ټپیان کړي دي. پولیس وایي شاید د وژل شوو کسانو شمېر د دې نه هم زیات سي. عیني شاهدان وایي لومړی دغه وسلوال یو پولیس او یو ملکي کس ووژه او وروسته کلب ته ننوته او ناتاره ډزې پیل کړې. داسې ویل کېږي چې په دې کلب کې د 600 په شاوخوا کې خلک د نوي کال د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. پولیس وایي ځینو کسانو د کلب نه ځانونه سیند ته واچول. د رینا په نامه دغه کلب په استنبول کې د یو تر ټولو لوی غټ کلب دی چې د ځایي خلکو تر څنګ بارانه نم ورځي. په جنوبي عراق کې چارواکي وایي چې وسلوالو چې ځانمرګ وسکټونه یې اغوستي وو د پولیسو په یوې امنیتي پوستې باندې برید کړی، لږ تر لږه وکسې ووژل. چارواکي وایي چې په دغه برید کې چې د کادیسې په شارکوټ کې سوی دی 15 کسه ټپیان شوي هم دي. برید د بغداد په 180 کیلومتر کې جنوب لوري ته سوی. امنیتي چارواکي وایي چې برید د اسلامي دولت ډلې کړی او ټول برید کوونکي وژل شوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان سیدمان وایي چې برید کوونکو هڅه کوله چې ځانونه د نجف ښار ته ورسوي او هلته چاودنې وکړي. نجف د عراق د شیعګانو مذهبي مرکز هم ګڼل کیږي. په انډونیزیا کې نن یوه کښتۍ چې ور پکې ولګه دربش کسان پکې مړ شوی دي. ځایی رسنیو راپورټ ورکړی دی چې دغه کښتۍ چې د جاکارتا د بندر څخه حرکت کړی وو پکښې 210 کسان سپاره وو. مسافر ټول د انډونیزیا وو او د نوي کال د رخصتیو په خاطر یې سفر کاوه. چارواکو ویل دي چې په پیښه کې 22 کسان ټپیان سوي هم دي او 12 نور لادرکه دي. د لادرکه سو کسان د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې متحده ایالاتو مخکې تر دې چې په هغوی باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي داسې کوم شواهد یې نه دي ورته وړاندې کړي چې د پاکستان بې قانوني یا غلطۍ پکښې ښودل شوي وي. پاکستان همدارنګه ژمنه کړې ده چې د واشنګټن د اندېښنو د رفع کولو لپاره به ګډ کار کولو ته دوی چمتو هم دي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د پاکستان په هغو حکومتي او شخصي ادارو باندې بندیز ولګوه چې ګمان پرې کیږي چې د پاکستان د توغندیو د پروګرام سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو نامې عمومي منشي انتوني ګوتریش چې د کار مودې نن پیل سوه ژمنه کړې ده چې د ټولنو ترمنځ به د پل جوړوونکي حیثیت ولري. د ښاغلي ګوتریش لپاره به شای یو غټه ستونزه د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګډ کار کول وي او د نړۍ په ډیرو سیمو کې د 2018 کال هرکلی په اورلبو میلمستیا او اترونو وسو. له آسټرالیا څخه تر نیویارک پورې او له روسیې او چین څخه نیولې جنوبي افریقا او همداسې له هند څخه نیولې تر برازیل او ارجنټینا پورې خلکو په بیلابیلو ډولونو د 2018 کال هرکلی وکړ. دا و خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د سهار 9:00 او 10 دقیقې کېږي او دا هم زمونږ د خبرونه لومړی مطلب. طالبان ادعا کوي چې دوی په 2014 میلادي کال کې له 10,000 نه زیات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړي وژلې دي. طالبانو په یو بیان کې چې نن رسنیو ته لیږلی دی ادا کړی چې اوس د افغانستان د 140 ولسوالیو کنټرول د هغوی په واک کې دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا ماضي تبلیغات کړي. په مکلل کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر را لیږلی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې تیرونې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وو چې په 2014 کال کې افغان ځواکونو له 10,000 څخه زیات وسلوال طالبان وژلي او څه باندې 8,000 نور یې ټپیان کړي دي، خو اوس وسلوال طالبان وایي چې په دغه کال کې د 238 قومندانانو په ګډون 15,509 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژلي دي. د دغه ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په استول شوی بیان کې ادعا کړې چې دغه ډله د مهال د افغانستان د 140 ولسوالیو کنټرول په واک کې لري. قاری محمد یوسف احمدی د غراز ادا کړي چې په 2014 کال کې وسلوال طالبان د کندوز، هلمند، اروزګان، فراه او فاریاب ولایتونو د مرکزونو په محاصره کولو هم بریالي شول، خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادعاو پر ډول سره وایي چې د دغه هیواد د 302 ولسوالیو لشمیرې دا مهال وسلوال طالبان یوازې 8 ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې لري. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غته وویل په پام کې ده چې په دغه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا چانیز عملیات تر سره شي.
افغانستان کې اوس قط یوازي او یوازي اته ولایت تر تهدیدات لاندې دي او په دغه اته ولایت کې مونږ خپل تصفیوي او محاربوي عملیات په ډیر خطوګه سر ته رسو او هغه ادعا چې اوس په افغانستان کې سلویشت ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې کاملا یو تبلیغاتي مسئله ده.
د دفاع وزارت مرستیال ویان پر وینا چې د طالبانو په ډله کې د موجودو ستونزو او اختلافاتو له امله دا ډله هڅه کوي چې د دغو بیانونو له لارې خپلو جنګیالیو ته روحیه ورکړي، خو د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان بیا د طالبانو لخوا د دا ډول اعلامیو خپرول د رواني جګړې برخه ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او د پوځي او سیاسي چارو کارپوه سید احمد احمدی امریکا غږ ته وویل
طالبان به پیغام ورکوي، اعلامیې به نشوي او همدا ډول باندې رواني بخش باندې به د خلکو کار کوي او هم نړۍ ته ثابت کړي، دنیا ته دا ثابت کړي چې دوی دومره توانمند شوي دي چې په تېر کال کې یا په دغه نظام تلفات حکومت ته ورکړي او هم دومره فشار راوړي. دا د یو رواني بخش دی چې دوی غواړي د خلکو روحیه ضعیفه کړي او حکومت پر روحیه باندې منفي اغېز کړي او په دې نامه دنیا ته په اصطلاح یو ډول قناعت ورکړي چې دوی توانمند دي چې داسې نه ده. دا مسله
ښاغلي احمدي دغه راز وویل چې طالبان هڅه کوي تر څو په سیمه کې یو قوي او لوی ملاتړی ځان ته پیدا کړي. لا دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د وسلوالو طالبانو مشران له روسیې او ایران سره اړیکې لري همداشان تیرونی په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې درې واړو هیوادونو وړاندیز وکړ چې د افغان سولې د خبرو د پایل لپاره باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمیر طالب مشرانو نومونه وویستل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال سید احمد احمدی وویل پاکستان له وسلوالو طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له روسیې او چین څخه مالی ملاتړ ترلاسه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري او د هم زمونږ د خبرونې دوهم مطلب. پولیسو د قندهار د هوایي ډګر د 15 تنو ښځو کارکونکو او د هوایي د ډرایور درې تنه وژونکي رسنیو ته معرفي کړل. دغو کسانو ویل چې د هوایي ډګر د ملکي چلند د 15 تنو ښځو کارکونکو د وژلو دستور ته د ډیورن له پولې اخوا ورکړ شوی. پام وکړئ، د قندهار نه زمونږ د خبریال عزیز الله پوپل را لیکلی رپورټ ته.
پورا دوی اونی مخکی د کندهار شهر په څلرمه حوزه کې د دې خوجه پسې مکی سهار وختي د ملکی هوایي چلند 15 تنه ښځینه کارکونکو او د هغوی موټر چلوونکو په وستوال برید کې ځای پر ځای وژل شو. د کندهار د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافی نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې پولیسو د یاد برید څلور تنه عاملین نیولي او د دوو نورو د نیول کېدو هڅه روانه ده. نوموړي زیاته کړې چې نیول شوي کسان د وستوالو طالبانو د یو غلچکی ګروپ غړي دي.
نو په دا وروستیو کې زموږ د کشپی ارګانو او د ملي پولیسو په خاص هڅه او ان څلور نفره په دې تړاو موږ ونیول چې تاسو خپله اوس ولیدل خپل اعترافات یې تاسو واورېده. دغه څلور نفره وه چې دوی د پیسلا د چرکي ګروپ وو، د مبارک په نامه یو قمندان دی، د هغه دپاره یې کار کاوه، دوی دغه عمل سرته رسولی وو.
د کندهار د امنیت امیر زیاته کړې چې د وسوالو نیول سوي ډلې په خاکریز ولسوالۍ کې هم لومړی د یوې امنیتي پوستې پولیسو ته زهر ورکړی وه او وروسته یې لس تنه پولیس وژلي. تورن کسان هم رسنیو ته وښول سوه او د هوایي چلند ملکي ادارې پر ښځینه کارکونکو یې د برید کیسه خبرې لانو ته داسې وکړه.
ما واکښنی طالبان ته په عراق ولا په یو کوڅه کې نه طالب نه په بل کوڅه کې زه په خپل ادارې نه استم او دیا ټول کا افکار له مرجح کوه جمعه خان وو او سردار ونی وو دغه تجممات ته کام پر وکړل. د سردار ونی څه چې ماشین په خپل ورسخه وو د تجممات جمع خان ته پنځه ورسخه مې
وای چې بوتلم په نیمه لارې برام شیا په مشکله یوړم شیا نه راکړل. زدي د مخه سره ز ورست نه سم دي د مخه دي چې کام په دی کار وکړم من دوه ټکم وکړ.
تیر اونۍ د وجلسه و شینه کارکونکو د کورنۍ غړو له دولت څخه د دې کسانو د نیولو او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې وه. د کندهار پولیس وایي چې پر ښځینه کارکونکو د بریدګرو څلور کسانو دوسیه څارنوالۍ ته انتقال کړي او نور نو د عدلي او قضایي بنسټونو دنده ده چې په دې برخه کې عدالت تطبیق کړي. عمومي باور دا دی چې پر ښځینه کارکونکو د برید د عاملینو نیول کېده به د ښځینه کارکونکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې پر امر او هیاتو ښه تاثیر وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
که څه هم چې د قندوز په ولایت کې د افغانستان امنیتي قواو د پامیر په نوم عملیات پیل کړي دي، مګر د سیمې خلک وایي چې تر اوسه پورې دوی په سیمه کې پرمختګ نه دی کړی. نور تفصیل له قندوز نه زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن پر لیکلي رپورټ کې واورئ.
په قندوز کې خلک د پامیریو په نامه عملیاتو ته منتظر وو چې په روان ژمي کې به قندوز له مخالفو وسلوالو پاک اعلان شي. د دغه خار په شاوخوا سیمو کې عملیات پیل شول، خو له دوه ورځنۍ جګړې وروسته په سیمه کې عملیات نه دي شوي او افغان ځواکونه په همغه سیمو کې دي چې په لومړۍ ورځ ورغلي وو. د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د دغو عملیاتو له وجې زیات شمېر خلکو کورونه پرېښودل، خو امنیتي چارواکو په سیمه کې عملیات درولي دي. د قندوز څو تنه فعال ځوانان په دغه ولایت کې د روانو نظامي عملیاتو په اړه داسې نظر لري.
دا عملیاتونه چې دولت د خوانه کیږي په دې خاطر دي چې محلي چارواکي د مرکز چارواکو نه مالی سرچینې په توګه استفاده کیږي او د دې کې هغه خلک کې دربدره کیږي چې هغه ملکی خل دي. دغه دولت هم خپل مابین کې هم غږی نه دي سره. نن خه جدي توګه کوي دوی ورشه صحیح ونیسي په سبا باندې دوی دغه ساحونه رواني وځي بیرته اماغه طالبان ساحو ته راځي، ملکی خل چې خپل ځای ته راځي، کمې شتمنۍ چې جوړې کړي په سو کالو کې هټول د لاس اور کړي.
دولت وی عملیات هم پیل کړي خو واقعا عملیات نه دي. په خپل زیاده قوه ټنګونه ده نشته هر خطه چې دی ورشي په نامه دی چې خط دی والته دی قوه نشته او لا تیارو سره کله راکټ فیر کې سو راکټ چې د منګ عملیات وکړه خلکو ته یو دس یو فضا خي چې دغه دلته عملیات شته په واقعیت کې نه عملیات شو نشه
کوم عملیات چې فعلاً روان ده لکه د حضرت سلطان ساکي قوت منزو کې دازه کې همغه اول ورځې نه چې کوم نفر ولاړ دی کوم نیرو چې ولاړ ده تر اوسه ولاړ ده چې حتی یو قدم هم مخته نه دی تللی دا څوک چې وایي چې پیشرفت یې کړی دا ټول دروغ دی دا ټول شاهد دی د الچین د مکتبه پورې دغلته چې دولت دا یو هفته کېږي ولاړ دي لارې بندې دي خلک رفت آمد نشي کولی په سیند باندې اوړي ځي د دشتې له لارې په بلوڅانو باندې خلک راځي ښار او ډېر سخت پازار دی
د قندوز د ولایتي شورا غړی صفي الله امیری وایي چې محلي چارواکي د عملیاتو د نتایجو په اړه ناسم خبرونه خپروي په داسې حال کې چې افغان ځواکونو نه بلکې طالبانو پرمختګ کړی
حکومت محلي ما کې گفتن ما عملیات کردیم برای ما بسیار گپ خنده‌آور است عملیات یعنی
محلی حکومت چې د عملیاتو یادونه کوي د خنده ځای دی عملیات څه ته وایي اته ورځی کېږي چې عملیات پیل شوی او مخالفین باید له خپل مرکزونو وتلی وای او سیمه دولت نیولی وای خو پاته ورځنیو عملیاتو کې مخالفینو پرمختګ کړي بلکې افغان ځواکونو پرمختګ نه دی کړي د ولایتي شورا یو بل غړي فوزی یفتلی وویل چې په پامیریه او عملیاتو کې د افغان ځواکونو لخوا پرمختګ نه دی شوی
از نتیجې عملیات هم همې مو شما دیدار سم کې ته هنوز پیشروی
د عملیاتو نتیجه مون ګورو چې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او لسیمایز او مرکزی دولت څخه غواړو چې عملیات چټک کړي د قندوز د امنیه نوې قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې د عملیاتو لپاره وروسته د قندوز د امنیه قماندان ټاکل شوی خو د دوی ځواکونو پرمختګ کړي دی
عملیاتو ما فعلا هم جریان درو ما مصروف تحقیقات بعض موازی کې
زمونږ عملیات اوس هم جریان لري او د پلان مطابق د زینو سنگرونو په جوړولو بوخت یو عملیات په سمه توګه پر مخ روان دي د قندوز خلک اندیښمن دي چې کچیرته د خار شاوخوا سیمه له مخالفینو پاک نه شي کېدای شي راتلونکي پسرلی کې د خار ساحه هم پر خلکو تنگ شي ګلریم نیازمن امریکا غاښنا رادیو
تاسو زمنګ د خبريال ریپورت واوریدو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخواي په قندوز کې د پامیرو په نامه د نظامی عملیاتو د پیل کېدو په اړه را لېږلې و
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او دا هم یو بل مطلب د ترکیه د استانبول د ښار په یو نایټ کلب یا د نڅا په یو سالون کې د ډزو په نتیجه کې د وژشو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی دی په دغه نایټ کلب کې خلک د نوي میلادي کال د لمانځلو او خوشحالیو لپاره راغونډ شوي چې یو وسلوال ډزې وکړې نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ
د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو وایي په مشکوک په سلټون روان دی او لا نیول شوی نه دی پر دې سربیره یو تن پولیس هم وژل شوی دی د پاتې 13 قربانیانو هویت لا تثبیت شوی نه دی
تر اوسه پورې 9 کسان وژل شوی دي موږ د 16 تنو هویت تشخیص کړی دی 15 تنه بهرانیان وو او 15 تنه نور زموږ اتباو
د کورنیو چارو وزیر ښاغلی سایلو ویل چې په روغتون کې د 9 زخمیانو علاج وشو په زخمیانو کې 4 تنه کاری زخمی شوی دي او یو تن ډیر کاری زخمی دی د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو له خبریالانو سره د سیسلی اطفال په روغتون کې خبرې کولې
هغه معلومات چې موږ ته امنیتي قواو را کړی دي ټوپک والا یوازې و هغه کورته یو پتلون اغوسی وو او له ننوتلو سره سم یې ډزې پیل کړلې هغه د وتلو په وخت کې هڅه وکړله چې خپل جامې بدل کړي
د استانبول والی واسف ساحن دا د ترهګری بریدو بالا والی ساحن زیاتره کړل چې په دغه برید کې د اوږده بورد له وسلې نه کار اخیستل شوی دی او د نوي کال مانځون کې په وحشیانه ډول په ګولۍ وویشتل
موږ له هوټل نه بهر ډیر شور واورید دا ښو چې موږ ته یې وویل لطفا احتیاط وکړئ د دې لپاره چې خوندي واوسئ زما ملګرو وویل راځئ چې دغه کلب ته ولاړ شو چې هغه لیونی پکې ډزې کولې خو موږ تر هغې مخکې هلته له تللو نه منصرف شوي وو
یو عیني شاهد وایي په کلوب کې دننه به د برید په وخت کې تقریبا 600 کسان حاضر ول کله چې ډزې پیل شوې نو یو شمېر کسانو د اوبو په لاره د تېښتې هڅه وکړله ځایي رپورټونه وایي مخکې له دې نه چې په کلوب کې دننه ډزې پیل شي یو پولیس او یو ملکی سړی له ودانۍ نه بهر وویشتل شول یوه ترکۍ میرمن سنم یانیک وایي چې موږ په کلب کې دننه ډیر خوشحاله وو چې ناڅاپه خلکو په منډو پیل وکړ زما خاوند وویل مه ویرېږه او هغه پر ما ځان راواچاوه زه په ډیره خواری بهر ته ووتم او ډیر خلک مې ولیدل چې په وینو لانده و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان وویل چې ترکیه به تر اخره پورې د افراطي ډلو خلاف جګړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي سکرتار مرستیال اریک شولز وویل ولسمشر اوباما د خپل ملي امنیت د ټیم لخوا نه د ترکیې د استانبول په برید باندې خبر شوی دی او هغه له ترکیې سره د ناټو د یو غړي هیواد په توګه خپل ملاتړ بیا تکرار کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه زمونږه محکمانه خبرونه اورئ. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 9:55 دی. د نړۍ په یو شمېر غټو ښارونو کې د 2019 میلادي کال هر کلی په آتشبازۍ او اورلوبو او میلمستیاوو او جشنونو سره وشو. له استرالیا نه تر نیویارک او روسیې پورې ته ان تر جنوبي افریقا پورې خلکو د 2019 میلادي کال راتګ ته خپله خوشحالي ښکاره کړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د نیویارک ښار د ټایمز په څلور لارې کې شاوخوا 2 میلیون کسان راټول شوي وو. په نیویارک کې دا د یوې پیړۍ پخوانی دود دی چې خلک د نوي کال د پیل شېبې ته سر راټولیږي. زرګونه سیلانیان د شپې تر 12 بجو ډیر مخکې ټایمز څلور لارې ته رارسېدلي وو. 1000 پولیسو امنیت نیولی وو او د ملګرو ملتونو مخکینی منشي بان کی مون د نوي کال په مراسمو کې مشر میلمه وو. هوا ډیره سړه وه خو سیلانیان ډیر خوشاله وو.
It's cold.
هوا سړه ده خو د نوي کال په لیدل ډیره خوندوره شیبه وي. خلک د نوي کال لپاره هیلي کوي، هر څوک خوشاله وي، هیڅوک جنگونه نه کوي او ما ته ډیر خوند. خو د ملګرو ملتونو نوي عمومي منشي انټونیو ګوتیرش نن د دندې په لومړۍ ورځ په خپل لومړي پیغام کې له خلکو وغوښتل چې 2019 کال د سولې کال وګرځوي. ښاغلي ګوتیرش وویل موږ څه ډول له میلیونونو خلکو سره مرستې کولی شو چې په سختو جنګونو کې دي. ملکیان بمبار کېږي، ښځې نارینه او ماشومان وژل کېږي، له کورونو شړل کېږي او در په دره کېږي. دغه جنګونه بریالي نه دي. میلیاردونه ډالر په دې مصرفېږي چې ټولنه او اقتصاد تباه شي. او مخکینی منشي بان کی مون وویل چې ملګري ملتونه دي په نړۍ کې عدالت، سولې او د پرمختګ مبارزې ته ادامه ورکړي. که راتلونکی کال هر ډول وي، لومړۍ ورځ یې ښه په زور و ځواک پیل شوه. ایوب خاورین، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او د همدا افغانستان په باب د دې خبرونه وروسته مطلب. د افغانستان په زینو لری پرتو سیمو کې وس هم زینی خلک د ماشومانو د فلج یا پولیو د ناروغۍ د ضرر او مخنیوي په اړه لازم معلومات نه لري او د روغتیا چارو د مسولینو په وینا همدا وجدت یو شمېر ماشومان له واکسین کولو نه به برخې پاتې کیږي. په مکړی له خوشنا زمنګ د خبريال ابراهیم رحیمی را لګلی رپورت.
سپینګری زکیم خان د خوست اوسیدونکو دی. هغوی سره لدی چې په لیک لوست ډیر نه پوهیږي، خو له رسنیو ډاکټرانو او نورو خلکو یې اوریدلی چې فلج د ماشومانو دایمي معلولونکې ناروغي ده. زکیم خان له خلکو غوښتنه لري چې نه یوازې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي، بلکې په خپلو سیمو کې د صحي رضاکارانو پر وړاندې د هر ډول خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
نو زه د ټولو خلکو نه دا غوښتنه لرم چې د پولیو واکسین د ووایي. دا ډیره فایده رسوي، ګوزان تکلیف نه خالق لوسوی شلوون مونږ خالق ډیر مخکې وړه وړه شل کې دل عین ای شلولې نه دی بچ کوي، تندرست کوي، دا ډیره فائدہ لري. مونږ یو وړه را ده عین اوس شال دا اس کې واکسین نو اوس دا نور ورونه ورونه واکسین وای خپ په حال دي خطه کړه دي.
د دې ولایت په لوسې دونکو فرید الله وای چې د هر کمپاین پر مهال خپل ماشومان دی پولیو زد واکسین کړي دي. هغه زیاتوي چې ځین خلک دی پولیو دی خطر او دی واکسین د اهمیت په اړه لازم معلومات نه لري.
پولیو خو داسې مرض ده چې سړی د خونه مثال شلیږي، بیا ګرځېدای نه شي، مثال بل چاته هر چاته محتاج وي. پلیو خو ډیر خطرناک مرض ده باید د دې منځ یو لشي خلکو ته مدغه وختنه د چې باید بنزوکل ناکام او مشمون ته وکسین ولګي ضرور که په خپل کلی کې نه باید بزور تفصیلور شي مثال د وکسین ولګي وکسین ضروری دي
دا محل د خوست له 1212 څخه یوازې په علي شیر او ګربز ولسوالۍ کې مبالغین فعالیت لري دوی کور په کور ګرځي د ګزن ناروغۍ د خطر او ماشومانو ته د واکسین د تطبیق په اړه پوهاوی ورکوي د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال پر هغو خلکو چې ګنې لا هم د ګزن له ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې په لارو چارو نه پوهیږي ماشومانو ته د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل د پاره د کورنۍ د پاره د اوږو بار وي باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري سالم صحت ولري
د هر کمپاین پر مهال په خوست کې نږدې 300,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقیږي مګر د ځینو نورو ستونزو تر څنګ د اړتیا وړ عامه پوهاوي نشتون له کبله یو شمېر ماشومان له واکسین محرومیږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او لوی درستیز جنرال قدم شاه شمیم سره په جلا ټلیفوني اړیکو کې هغوی ته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړی دی د پاکستان د پوز نوی مشر افغان مشرانو ته دا هم ویلي چې سوله د سیمې په ګټه ده د کندهار لشکرګاه لویه لار د ټرافیک پر مخ پرانیستل شوې ده د لشکرګاه کندهار لویه لار تیره ورځ ټرافیک پر مخ بیرته پرانیستو وروسته افغان امنیتي ځواکونه دغې لارې په ځینو سیمو کې نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړي دي خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې پر دغه لار لا هم وسله وال مخالفین د یکاولنګ او زیرمانده په سیمو کې وخت ناوخته د لارې په مسافرو ډزې کوي ښاغلی اتل وویل د لارې د بیرته پرانیستو 2 ساعته وروسته وسله والو په دغه لار د مسافرو په موټر ډزې وکړې چې له امله یو مسافر ووژل شو او 2 نور ټپیان شول یو وسلوال سړي نن یک شنبه د ترکیه د استنبول په ښار کې په یو کلب برید کړی لږ تر لږه 25 تنه یې وژلي او 24 تنه یې زیات ټپیان کړي دي پولیس وایي شاید د وژل شوو کسانو شمېر د دې نه هم زیات شي عیني شاهدان وایي لومړی دغه وسلوال یو پولیس او یو ملکي کس ووژه او وروسته کلب ته ننوته او ناتاره ډزې پیل کړې داسې ویل کېږي چې په دې کلب کې 600 په شاوخوا کې خلک د نوي کال د لمانځلو لپاره راټول شوي وو پولیس وایي ځینو کسانو د کلب نه ځانونه سیند ته واچول په جنوبي عراق کې چارواکي وایي چې وسلوالو چې ځانمرګه بسکټونه یې اغوستي وو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې باندې برید کړی لږ تر لږه اووه کسې وژلي دي چارواکي وایي چې په برید کې چې د قادسیې په ښارګوډي کې سوی دي 15 ټپیان سوي هم دي برید د بغداد په 170 کیلومتره کې جنوب لور ته سوی دي امنیتي چارواکي وایي چې برید د اسلامي دولت ډلې کړی او ټول برید کوونکي یې پکښې وژل شوي په انډونیزیا کې نن یکشنبه یوه کښتۍ چې د ور لګېدو له امله 3 کسان ورسېوي دي ځایي رسنیو راپورټ ورکړ دی چې دغه کښتۍ چې د جکارتا د بندر نه حرکت کړی و پکښې 230 کسان سپاره وو مسافر ټول د انډونیزیا وو او د نوي کال د رخصتیو په خاطر یې سفر کاوه چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي هم دي او 10 نور لا درکه دي د شمالي کوریا مشر وایي چې دغه هیواد د اوږده واټن میزایلو جوړولو په لومړي پړاوونو کې دی کین جون اون د یک شنبه په ورځ د نوي کال په مناسبت د وینا پر مهال دا خبره کړې ده شمالي کوریا په 2014 کال کې 2 اټومي ازموینې وکړې که څه هم نړیوال ټولنې غندنه وکړه او بندیزونه ورباندې ولګول خو دغه هیواد دریځ بدل نه کړ
ډېر محترم اوریدونکو په څو شېبو کې زموږ لومړی ماښامنۍ خپرونه پای ته رسیږي د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو شروع کیږي موږ به له ګلوستاد دوهمې ماښامنۍ خپرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو تاسو کولی شئ زموږ دا ټول خپرونې په انټرنیټ کې ویب پښتو .com پته باندې واورئ